کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه ایسو زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویم برخه اوري. په خبرونه کې به واوري: د افغانستان د دفاع وزارت وایي ایران ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې ایران باورمن شوی چې ټیرریزم او مخدره موادو سره مبارزه په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات ته زمینه برابروي. په دې هکله رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو وړاندې
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهم خبرونو لنډیز. د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د مستوفیت په ودانۍ د ځانمرګو وسلوالو کسانو په برید کې 12 تنه مړه او 200 نور زخمي شوي دي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د شمالي کوریا مقاماتو په کامل ډول د خپل ملک د غیر اټومي کولو سره موافقه کړې ده، او د هند په شمال کې په سختو طوفانونو کې یو تن مړ او 30 نور زخمي شوي دي. او دا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې ځانمرګ وسلوالو د جلال آباد په ښار کې د مستوفیت په ودانۍ برید کړی دی، او په دغه حمله کې 12 تن مړ او 30 نور زخمي شوي دي. د رویټر خبری اژانس رپورت ورکړی دی چې د داعش افراطي ډلې د دغې خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په ننګرهار کې داعش او طالبان دواړه فعال دي. پرون د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د شمالي کوریا مقاماتو په کامل ډول د خپل ملک د غیر اټومي کولو سره موافقه کړې ده. هغه وایي امریکا دې ته تیار ده چې د پیونګ یانګ د امنیت ضمانت وکړي او خپل اتباعو ته به اجازه ورکړي چې په هغه ملک کې سرمایه گذاري وکړي. پیونګ یانګ ویلي دي چې د مې په 23مه او 25مه به د خپل ملک د اټومي وسلو تاسیسات تباه کاندي، او غربي سارونکو ته بلنه ورکړي چې دغه مراسم مشاهده کړي. د هند په شمالي برخو کې په سختو طوفانونو کې یو تن مړ او 30 نور زخمي شوي دي. د باران او د سیلۍ د دغه طوفان د باد سرعت په ساعت کې 10 کیلومتر ته رسیدلی و. د هند، اتراپردیش، اندرا پردیش، لویدیځ بنګال او دیلی کې په دغه سخت طوفان کې ډیرو کورونو ته تاوان هم رسیدلی دی. په نیو ډیلی کې د باد سرعت په ساعت کې 100 کیلومتر ته رسیدلی و، او د هغې په وجه د اندرا ګاندی نړیوال هوایي میدان د 2 ساعتونو لپاره بند و. په تیره میاشت کې د هند په 5 ایالتونو کې په دغه شان سختو طوفانونو کې 150 تنه مړه او د 200 نه زیات زخمي شوي وو. د ایران د 2015 کال د موافقې نه د امریکا د وتلو په باب د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فیصلې نه وروسته روسیې داسې ډیپلوماتیک هڅې پیل کړې دي چې د دغې موافقې نور لاسلیک کوونکي قدرتونه د هغې احترام ته وهڅوي. د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاروف په تیره هفته کې په مسکو کې د آلمان د خارجه چارو د وزیر سره ملاقات کړی و، او ټاکل شوی چې د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف به نن د زیاتو خبرو لپاره مسکو ته سفر وکړي. ټاکل شوی چې د آلمان مشر انګیلا مارکیل به هم د دې هفتې په پای کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د دغې مسلې په باب خبرې وکړي. په اندونیزیا کې د یکشنبه پر ورځ په 3 کلیساګانو د بمونو د چاودنو په پیښو کې 14 تنه مړه او 30 نور زخمي شوي دي. د بمونو دغه چاودنې د سورا بایا په ښار کې شوي دي. د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د اندونیزیا جمهور رئیس دغه حمله سخته غندلې او هغه یو وحشیانه عمل بللی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم دغه حمله سخته غندلې، او د دغې پیښې د قربانیانو د کورنیو د غړو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده، او د زخمي شو کسانو د پاره د عاجل صحت غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د پاکستان او د امریکا دواړو په خپلو هیوادونو کې د یو او بل په ډیپلوماټانو د سفر بندیزونه لګولې دي او ترمنځ تشنج زیات شوی، پاکستانی چارواکو د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یو امریکایي ډیپلومات ته چې په یو ټرافیکي پیښې کې کړ و د ملک نه د وتلو اجازه نه ده ورکړې. او پرون د یک شنبه پر ورځ د رومانی پایتخت بخارست او سو نور لوی ښارونو کې په زرګونو خلک په دولتي کچه د اداري فساد او د حکومت لخوا د هغه هیواد په قضایه قوه کې د بدلونونو د راوستلو په ضد د احتجاجي مظاهرو دپاره سړکونو ته راوتلي وو. د اصلاحاتو تر نامه لاندې چې د رومانی سیاسي مشرانو په قضایي قوه کې کوم بدلونونه راوستل، د قاضیانو لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې د بډو او د رشوت خوړلو په جرم لوړ پوړي چارواکي ته سزا ورکړي. خو د رومانی حکومت چې د صدر اعظم او د جمهور رئیس په شمول یې لوړ پوړي غړي په اختلاس او فساد تورن شوي دي، وایي چې اصلا د قاضیانو او څارنوالانو اختیار واک له حده زیات دی او باید چې هغه کم کړی شي.
د افغانستان دولت وایي په انډونیزیا کې د دینی عالمانو د غونډې نه تمه زیاته شوې او د روژې میاشتې وروستۍ به په سعودي عربستان کې یو بل کانفرنس وشي. د سولې د عالي شورا د دارالنشا رئیس اکرم خپلواک د آشنا ټلویزیون د خبریال رحیم ګل سروان سره په دې حق لمرکه کړې. تاسو ته راوړو
لومړۍ پوښتنه مې د په انډونیزیا کې د علماو کانفرنس په تړاو ده. تاسې څه غوښتل له دې کانفرانس مو ترلاسه کړل؟ تاسې د فتوا د صادرولو غوښتنه هم له دې کانفرانس درلودله، خو هغه نه ده ترلاسه شوې.
ګورې، اول موضوع زموږ د غوښتنو او توقعاتو نه پورته ده کانفرانس. فتوا باید په اسلامي پسمنظر کې وکتل شي. فتوا داسې نه ده چې څوک 15 نفر راضي او کینی فتوا ورکړي. هغه ځانته یو اصول لري. زموږ لوی هدف دا و چې د افغانستان د سورې د پروسې لپاره د علماو اجماع ځان سره ولرو، چې هغه په ډېر وضاحت او قاطعیت سره راغی چې ټولو علماو د قرآن او آیاتو په رڼا کې د افغانستان د ولسمشر او د افغانستان د حکومت د سولې د برنامې نه چې په فبروري کې اعلان شوله قوي حمایت وکړو. افراطیت، خشونت، د ملکي تلفات، انتحارونه، انفجارونه، دا ټول د اسلام د مقدس دین د اساساتو سره په مغایرت کې راغلل. درېمه مسله، تاسو د دې څخه خپل استنباط کولای شئ چې پتوا ده که نه ده. په دې کانفرنس کې د پاکستان هغه د 1300 علماو چې پیغام پاکستان تر نامه لاندې نشر شو او د افغانستان د علماو هغه ټول اعلامیې چې د سولې او د افراطیت د غندلو او په مختلفو مواردو ورکړی شوي دي، او هم د عالم اسلام څومره پتوا اعلامیې او مسایل چې د سولې او د ورورولۍ او د افراطیت او د تروریزم د غندلو لپاره ورکړی شوي دي، د هغوی ټولو نه حمایت او ملاتړ وسو. دا موږ هغه څه چې غوښتل، موږ له هغه توقعاتو نه فوق العاده پورته لاسته راوړنې لرلې چې د پاکستاني علماو ډېر برجسته علما په دې کې اشتراک وکړو او هغوی په ډېر وضاحت او سره د افغانستان د سولې د پروسې نه خپل ملاتړ اعلان کړ.
خو ځینې پاکستاني علما او بیا هم مشروط ګڼ د جنگ مخالفت ونه خوده، تاسو په دې اړه څه ځواب لرئ؟
هلته د خارجي قواو مسایل په ټول کانفرنس کې هیڅ نه راغلي. د پاکستان علما او موقف ډیر واضح و. اوس هم د ځینو علماوي چې خصوصا د حقانی محتمم چې کوم خبرې کړې دي، اول خسرای تاسف کې د خپل اعلامیه په ژوندۍ بڼه و دی ولاړو و چې اعلامیه نه صادر شوه، نو هغه خپل د په هغه واقعیت باندې دلالت کوي. موږ په غیبت نه کو، دغه جواب خپل پاکستانی علما ورکړی دی چې تاسو به یو دوه ورځې کې بیا په مطبوعاتو کې وګورئ چې خپل د پاکستان د علما او مشر او کوچیر خبلایاز او فضل الرحمن خلیل او د خپل د دوی پاډون باندې توضیحات ورکړي په خپل سوشل میډیا کې، په دې کې چې د دې شخصي نظر او موږ د دې ټول سره موافق
د دې کانفرنس له ورسره هم تم لري چې د پاکستان ټول علما همداسي هم نظر یې او د پاکستان رول هم له اوسه مهم ده.
موږ په دې باندې موږ تنه د پاکستان پر رول نه، موږ د ټول عالم اسلام پر رول باندې خبرې مذهبي اجماع باندې موږ کار کوو. موږ نور قدمونو ته اخته یو، یو لوی قدمونو څخه دا چې څنګه وکول شي په ډیر لوی اجماع کې د دو جانبه یو د لوی علماو کانفرنس ولرو، او دومره موضوع به د سیمې د هیوادونو د علماو کانفرنس ولرو، او دریمه موضوع مو د عالم اسلام د علماو کانفرنس ته چې دغه درې واړه ترجیدي کار لاندې دي.
سعودي کانفرنس کله د څوک به برخه والوي؟
ا کانفرنس د واسي تر چتر لاندې ده او په یوه باندې منکار کو او الحمدلله د دې واسي په کلنی غونډه کې په هغه اعلامیه کې او د واسي د مشر په اعلامیه کې هم راغله چې د 25 اسلامي مملکو حمایت امزان سره وخت او دا به ان شاء الله د روزي نه رسته من په جدو مکه معزوم کې دایره وو او ان شاء الله چې کارونه نهایي شول تاسو سره به شریک شي.
طالبانو د کابل پروسه کې چې د افغان حکومت د سوري کوم پلان وړاندې کړی وو په هغه ته هیڅ ځواب تر اوسه پورې نه دی ویلی، بلکې ځواب یې د خندق عملیات دي. لا اوس هم افغان حکومت تمه لري چې طالبان دې د سوري دغه پلان ته ځواب ووایي؟
من سوله یو اساسي هدف او سوله توقف کیږي نه، دا بهیر د سولې په قوت رواني، په هغه پوره حمایت برواني او هیڅ خند په دې اړوند باندې د منلو نه ده، نه د خندق عملیات او نه نورې پیښې به د سولې د بهیر خند شي او دا به ان شاء الله پر مخ روان.
یعنی طالبانو تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی، څه تمه لري چې دوی به؟
موږ سوله کوو او د سولې لپاره ژمن یو. طالبان د انډونیزیا کانفرنس تم دعوت شوی وو، کېدای شي د واسي کانفرنس تم دعوت شي، نور جو تم دا وسوی د چ دی ناراضی د قضاوت بیا عالم اسلام علما نړیواله ټولنه اسلامي ممالک او خصوصا د افغانستان ملت باید وکړي چې پر حق څوک دی، څوک د اسلامي او ملي انانات ورزښتونو پر نه کار کوي او څوک څه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان د دفاع وزارت وای ایران ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر پترس کې ایران باورمن شوی چې د تروریزم او مخدره موادو سره مبارزه په افغانستان او سیمه کې سولې او ثبات ته زمينه برابر کړي. یوسف خان زدران چې د آزادې رادیو خبريال دی رپورت شلي غلې تاسو دروو.
ایران ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر پترس کې کابل له تهران نه غوښتنه کړې چې د تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې ورسره مرسته وکړي. دریمه موضوع چې د افغانستان دفاع وزیر له ایراني لوري سره مطرح کړي د سرحدي سیمو خوندیتوب دی چې د دفاع وزارت د وایند دفتر د سرپرست محمد راد منش په وینا تهران ورته شین څراغ ښودلی دی.
همونطور که از تمام کشورهای منطقه برای مبارزه علیه تروریسم
دی ویل که څنګه چې د سیمې د ټولو هیوادونو څخه د تروریسم سره د مبارزې غوښتونکو له ایران نه هم هیله شوی او هغه هیواد هم په دې ساله شوی چې له تروریسم مخدره موادو سره مبارزه او د سرحدي سیمو خوندیتوب کول شي په افغانستان سیمه او نړۍ کې پرمختګ رامنځته کړي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامی د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی په بلنه تیر ورځ په دوه ورځني سفر ایران ته اولاړ. دا سفر داسې مهال تر سره کی چې همدا تیر اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د 2015 میلادي کال لا تومي هوکړې وو، هغه اقدام چې په ایران کې د امریکا ضد جدي خبرګونونه راپارولې دي. له دې سره دا سفر داسې وخت تر سره کیږي چې له دې وړاندې ځینو افغان چارواکو ادعا کړې چې ایران په ځینو مواردو کې له افغان طالبانو ملاتړ کوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له بی بی سی سره پورسته مرکه کې ویلي ایران د سپای پاسداران لاره د طالبانو لوجستیکی ملاتړ کوي. له دې سره بیا په افغانستان کې د غوښ ملاتړ د ځواکونو عمومي قومندان جان نیکولسن ویلي ایران او روسیا د طالبانو د ملاتړ پر ځای له دغه هیواد سره د داعش په ماتولو کې مرسته وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون ځینې غړي وایي د افغانستان دفاع وزیر ځکه ایران ته سفر کړی چې هغه هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د دغه کمیسون یوې غړي آرین یون د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې د دفاع وزیر سفر په دې وخت کې ایران ته دا د دې په خاطر ترسره شوی دی چې ایران د افغانستان په کورنیو چارو کې ډېرې لاسوهنې کوي او علنا د طالبانو سره مرسته کوي او د دوی ته وسلې ورکوي، نو ځکه د افغانستان د امنیت په خرابولو کې ایران لوی لاس لري.
خو دا چې د افغانستان د دفاع وزیر له ایراني چارواکو سره د دغو ادعاو په اړه خبرې کړي دي کنه، د دفاع وزارت د وایند دفتر سرپرست محمد راد منش وایي ایران په ظلمونو د افغانستان په چارو کې لاسوهنه رد کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په پاکستان کې د پښتون چکورنی تحریک مشر منظور پښتون په کراچۍ کې د غورسنګ په جلسې کې د ګډون د پاره تللی دی. هغه اول په اسلام آباد او بیا په لاهور هوایي ډګر کې ودرولې شو او هغه ته اجازه ورنکړل شو چې هلته کې ورسیږي. زموږ همکار خلیل خان په کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د بلوچستان ایالتي اسمبلی غړي نصر الله زیر سره مرکه کړي. تاسو ته دراوړو
اول که تاسو ما ته لږ معلومات راکړئ چې تاسو په کراچۍ کې یاست او د جلسې لپاره کوم مشکلات سره تاسو مخ واست؟
د سند حکومت د پیپلز پارټي چې کوم حکومت ته ورسره د چکم سیکورټی فورسز دی پیراملیټری فورسز رینجر سند رجر د سند پولیس دوی اول وار خو د جلسې چې د سبا په جنا پارک کې دلته هغه دوی هغه ځای کینسل کړي. بیا دا ځای چې سوراب ګوټ دی دلته شاته یو ګروټ دی چې هغه ګرد خاورې پکې دی د دې اجازت یې ورکړی. خو د دې اجازت باوجود تاسو خبر یاست چې د پی ټی ایم کارکنان گرفتار شو د دې مشران گرفتار شو ډېر سخت مشکلات دي په زرا او فورسز دلته اوس هم شاوخوا په دې روډو رینجرز ولاړ دي پولیس ولاړ دي نور فورسز ولاړ دي دا سورج راي چې دا رکاوټونه دي مسلسل چې دا جلسه ناکامه دي. تاسو خبر یاست چې منظور پښتون پرون په الوتکه کې راتلی د اسلام آباد څخه دا هغه ټکټان ور کینسل کړ هغه مجبور شو چې بیا د سړک په ذریعہ باندې را روان شي. خو تاسو وینئ چې دا شپږ دېرش غنټې تیرې شوې هغه ته مختلف رکاوټونه دي. دا هغه تقریبا شاوخوا درې سوه ځای په مختلفو مقاماتو باندې هغه نیول شوی دی د هغه شناختي کارت چیک شوی دی هغه ته خنډونه جوړ شوي دي. خو د دې باوجود برای ماخستان موږ په دغه وخت کې موږ په دې ګراوند کې موجود وو شاوخوا فورسز ولاړو. خو زموږ دا یقین و چې دلته به د کراچۍ پښتانه د دې ولسونه دا به خامخا دې جلسې ته راځي. او هغه رنګه اوس وه نن دې جلسې ته د سهار خلک را روان و اوقات یې تقریبا اوس دولس ګانټې پوره شوې چې دلته خلک ناست دي په دې خاوره کې ناست دي په دې ګراوند کې ناست دي. او دا برېښنا دوی دلته موږ ته د برېښنا نه را پرېښودله او دلته کار کوونکي وو هغه نه را پرېښودل هغه گرفتار کول. خو دې باوجود تاسو وینئ چې دومره لوی جلسه ده چې شاید د کراچۍ په تاریخ کې دومره لوی جلسه نه شوي. په زراو زراو خلک دلته موجود دي او نه کرسۍ شته نه یوه درۍ شته خلک په مځکه ناست دي. دا پښتانه ځوانان پښتانه مشران په مځکه ناست دي دا ویناوي اوري او نن هم تاسو موږ په دلته په جلسهګاه کې ناست یو او پښتانه د خپل اتحاد او د اتفاق مظاهره کوي او د ملي دا یو ملي پاسون دی د خپل ملي ملي نجات په لار کې.
تاسو څه فکر کوئ چې دا د وجه څه ده چې په پاکستان په تاریخ کې دا اول لومړی تاریخ ده چې دی منظور پښتون د کم زیده جلسې اعلان وکړي خلک په خپلو پیسو وروان سي او نه د دې فکر کوي چې هلته وڅ په جلسه کې موږ ته څوک ځای راکی یا به سټیج ته ځای راکی یا به څه. پاکستان کې خو تاسو ته معلومه ده چې په جلسو کې اکثره د ډوډۍ او د نور شهر انتظاماتو کې دا خلکو ته نه څوک ډوډۍ ورکوي خپل د جیب را باندې وجه څه د خلک څنګه احساسات د خلکو څه دي؟
ما در ټول دا د ملي نجات لپاره د یو ملي پاسون دی. دلته خلک په خپل خوش راغلي دي په خپل مرضی ناست دي. دا ټول ځان دی وسو دا خلک ناست دي موږ ناست دي تاسو یقین ومنئ ټول د سهار په خپل تر اوسه پورې شین دی خو یو په کله پیدا شي هم هغه مشکلات دي. لیکن ګوره دا د خلکو جذبه ده دا ملي جذبه ده دا د پښتونوالي جذبه ده چې دلته خلک ناست دي او په خپل خوش راغلي.
او کدار ته وایس چې په دغه جلسه کې د پښتونونو نه علاوه کراچی شهر کې خنور کومونه موسیج دا نور کومونو وګړیم راغلي دي تاسو ویني بتا جلسه کې
ده بخې ته نور کومونو دا سندیان سندی وین کې اردو وین کې پنجابي وین کې او بلوچي وین کې خلک ناس دي د دې ګوندونو خلک راغلي دي د مختلفه سوشل اکټیویست راغلي دي زنانې په لوی تعداد کې راغلي دي او بیخی زیات رش دی او تر اوسه پورې دا د پزراو زراو خلک په دې میدان کې موجود دي.
ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه چې موږ سره خبرې وکړې.
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه رد کړل چې ګونه په تیرو دوه اونیو کې د ملي اردو شاوخوا 900 سرتیري تمر جوړ راغوخته. په مکړې دی رپورټ ته
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوا په ګرمېدو سره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې ورسره ګواښونه او حملې هم زیاتې سوې دي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې په جګړو کې د ملي اردو د تلفاتو شمېره په بې ساري کچه لوړه سوې ده.
زموږ په ملي اردو کې دونه تلفات سي رسانی وایي نه دي رامنځته سوی. تروریستانو له جمله څخه زیاده ده 300 نفر مرګ ژوبل لري. سلا او مهمات د منځ زی ځای پورې سیمون ژوندي یو خپل سلا دشمن ته په هیڅ صورت نه ورکو. دا سلاګانې د منځ تللې
ده. دا په داس حال کې ده چې په تیرو دوه اونیو کې د بغلان د تالاو برفاک ولسوالۍ او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ تر سختو حملو وروسته طالبانو ونیولې او هم یې د فراه ولایت په یو شمېر امنیتي پوستو مرګونې حملې وکړې. د یو شمېر راپورونو له مخې په تیرو دوه اونیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو له امله د ملي اردو 300 سرتیري وژل سوي او 400 نور ټپیان دي او د یو میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات یې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي مني چې په جګړو کې د ملي اردو د سرتیرو د تلفاتو کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون غړي غلام سخی مشواڼي ازادي راډیو ته وویل د تلفاتو د زیاتوالي لاملونه د قومندي کمزوري مدیریت په مسلکي او جګړیز ډول د پوستو او قرارګاګانو نه جوړول او په تړونونو کې درغلي او په سختو حالاتو او شرایطو کې لرو پرتو پوستو ته مرسته نه رسول په ګوته کوي.
په خپل وخت باندې هغه کوم امکانات چې د جګړې دي هغې نه رسېږي نو همدغه تلفات زمونږ دي. او بله خبره دا ده چې دلته داخلي اختلافاتو نتایج داسې کړي دي چې د حکومت د کارونو نه هم ډېر خلک نارضایت ښیي.
ښاغلی مشواڼی ټینګار کوي چې په جګړیز حالات کې باید څومره چې ژر کېدای شي د ممکنه تلفاتو د مخنیوي لپاره امنیتي پوستو او مرکزونو ته مرستندوی هوایي او ځمکني ځواکونه او واستول سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د استرالیا په لویدیځ کې په یو کرونده کې ومړی پیدا شوی دی. په مکړی د خبریال فیلم مرس رپورټ ته ضامن مومندی درتل ولی.
د څلورو ماشومانو او درو غټانو مړی د جمعې په ورځ د استرالیا جنوب په لوته د وسمنګټن په خارګوټ کې پیدا شو. دا خارګوټ د ایالتي مرکز پارت جنوب په لوته په 208 کیلومتره کې پروت دی. دا ډول وسلوال تاوتریخوالی په استرالیا کې کم دی. د مطبوعاتو رپورټونه وایي په 1996 کال کې د تسمانیا د ایالت د آرتور په بندر کې عام قتل شوی و. نو له هغې نه را په دېخوا دا یوه ډېره ناوړه پیښه وه. ټوپکوال مارتین برینات د آرتور په بندر کې 15 تنه وژلي وو. دغه وسلوال اوس په زندان کې دی. د دغه عام قتل په نتیجه کې په استرالیا کې د وسلو د بندیز په باره کې قوانین نافذ شلو چې په دې سره د وسلو پورې مربوط جرمونه کم شلو. د دغو قوانینو له مخې په اتوماتو او نیمه اتوماتو وسلو باندې بندیز ولګول شو. ښایي چې د جمعې د ورځې د غم لړلې پیښې تر شا علتونه معلوم نه شي. د پیښې په ځای کې دوه وسلې پیدا شوې وې چې لا تر اوسه په عدلي طب کې امتحانېږي. د دغه پیښې شک په یو ځانمرګې باندې راځي که څه هم چې د قانون د تطبیقولو مامورانو لا تر اوسه دغه رپورټ نه دی تایید کړی. په دغو وژل شوو کسانو کې د یوې کورنۍ درې نسلونه شامل و. ماترینا مالز د خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای وژل شوې وه چې عمرونه 8، 10، 12 او 13 و. او د دې 50 کلنه مور سیندا هم وژل شوې وه. د پاخه عمر د یو کس مړی په بهر برنډه کې په چوکۍ کې پروت و. د مارګریت سیند سره نږدې یو خارګوټی پروت دی او د دغه خارګوټي ډیرو خلکو په دغو وژلو خپله کرکه څرګنده کړله. د یو محلي معبد مجاوره پاملا ټاونشیټ وایي دغه عام قتل د خارګوټي اوسیدونکو ته ټکان ورکړ. ټاونشیټ وایي
It's such a small community and it will have a huge effect. It's already having a huge effect. Because in this community we're so well
دا یو وړه ټولنه ده او دا ور باندې پوره تاثیر کوي او لا په خې ور باندې تاثیر کړی ده، ځکه موږ په دې ټولنه کې یو د بل سره نږدې ارتباط لرو. د لویدیځې آسترالیا د ایالت مشر مارک میک ګوان د دغه تراژدۍ په باره کې هم عکس العمل څرګند کړ.
Four young children, mother and a grandmother being killed in this way is just a terribly distressing and sad thing, and I think we all feel it keenly.
د څلور ماشومانو د دوی د مور او نیا وژل یو مصیبت او غم دی، او زه فکر کوم چې موږ ټول احساسوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پنسلوینیا کې د ډافین ناحیې اتومي پیښه چې د 1909 کال د مارچ په 28 وشوه، تقریبا سلویخ کال وروسته لا تر اوسه پورې د خلکو په یاد ده. پام وکړئ، زموږ د ټی وی دی رپورټ تاسو ته راوړو.
تقریبا 200,000 کسان له دې سیمې نه د والی له اعلان نه وروسته وتښتېدل، که څه هم چارواکو وویل چې د خلکو روغتیا او چاپیریال ته کوم خطر نشته دی. لدی پیښنه وروسته د امریکا د اټومي انرژي د تنظیم کمیسیون په ډیرو شیانو غور وکړ او د امریکا کړنلارې د اټومي انرژي په اړه بدله کړله.
هغوی د دغه راز پیښې په مقابل کې د ځوابي اقداماتو په اغیزمنولو غور پیل کړ. د اټومي بټیو چلوونکو روزنه زیاته کړه او په اټومي بټۍ کې یې د پیښو په اړه ښه معلومات ورته برابرول.
د اټومي بټۍ د تفتیش صلاحیت زیات شو، د نو جوازنامو شمیرې هم کم کړ. له پیښې نه وروسته سم د لاسه د پاکولو بهیر پیل شو. څوارلس کاله پرې ولګېدل او $1 میلیارډ پرې مصرف شول. یو شمیر ځایي اوسیدونکي لا تر اوسه په دې باور دي چې ګنې دا اټومي بټۍ خوندي ځای نه دی. د درې میله ټاپ وزمه خبرداری یا TMIA په نامه یوه ډله هڅه کوي چې د وړانګو د خپرېدلو څرک ولګوي چې پر ځایي خلکو یې څه ډول ناوړه اغیزې کړې دي.
موږ په سوونو کسانو سره مرکې وکړلې. هغوی له داسې ورته شرایطو نه رنځېدل چې د اټومي وړانګو سره د مخامخېدو له امله راپیدا کیږي.
د اټومي وړانګو له امله د انسان په خوله کې د فلز خوند وي، په نورو نښو کې د سترګو خارښت، د لمر سوخت، د ویښتو تویدل، قای او اسهال شامل دي. خو چارواکي وایي چې د دغو وړانګو له امله روغتیا ته دایمي زیان نه دی رسېدلی. یوه ځایي اوسیدونکي وایي دې ته وویل شول چې د سګرټ څکولو او یا یوه پیاله شرابو د څښلو په اندازه زیان ورته رسېدلی دی.
ما ورته وویل چې په پنسلوانیا کې دا د قانون خلاف کار دی چې زما ماشومانو ته سګرټ او شراب ورکوي.
که څه هم رسنیو دې پیښې ته د خلکو ډیر پام ورواړاوه، خوزایی اوسیدون که نگواری چه اتومی بطایی پا دافن که بندشی. بیاری کارسن یو زایی اوسیدون که وایی که دا اتومی بطایی بندشی، نشپک سو کسان با بیروزگارشی. سرالده هم دا پلان جوڑ شویده چه پا 2019 کال که دری میل تاپ وزم سیمه اتومی بطایی بندشی. مگر دا چه دی ایالت چارواکی نور مالی مرسته هم ورته برابر کری.
دا واشنگتن سخه دا امریکا رغ آشنا رادیو آوری.
افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خزو د تجارتي تولیداتو د لپاره ځانګړي نشان جوړ شوی دی. لیمینیا زی رپورت را لګړې.
افغان حکومت له صنایعو او سوداګرۍ خونی سره یو ځای د فکری مالکیت د ورځې په لمانځ غونډه کې د افغان سوداګرو خزو د تولیداتو ځانګړی نښان د خزو جوړونې په نوم پرانیز. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال کاملې صدیقي د یکشنبې په ورځ په همدې غونډه کې وویل چې د افغانستان تولیدات په ځانګړې توګه د خزینه سوداګرو تولیدات باید په نړیوالو ستندردونو برابر شي. میرمن صدیقي زیاته کړه، اوس مهال افغان سوداګرۍ خزې د خپلو تولیداتو لپاره مارکیټ او د حکومت ملاتړ لري. هغې افغانو سوداګرو خزو ته په خطاب کې وویل دا وایي موږ اوس مارکیټ لرو، ستراتیژي لرو، د حکومت او لومړۍ میرمنې ملاتړ لرو، اوس ټول کار او تحرک موږ پورې اړه لري. کوم انسجام او همغږي چې د سوداګرۍ وزارت او سوداګرۍ خونې ترمنځ موجود دی، نتیجه یې موږ په سترګو وینو.
تجارت و وزارت تجارت نتایج شما و شما شاهد هستیم امروز.
کامل صدیقی همدارنګه له افغان سوداګرو څخه وغوښتل چې د افغانو ښځو له ځانګړنې خان څخه د په سمه توګه ګټه واخلي تر څو په نړیوالو بازارونو کې خپل ارزښت وساتي. په همدې غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمنې بیبی ګل رولا غنی د افغان سوداګرو ښځو د تولیداتو ځانګړنې خان یوه لاسته راوړنه او بریا وبلله. هغې وویل دا نښان به د دې لامل شي چې په کورنۍ او ځانګړي ډول نړیوالو بازارونو کې د ښځو لخوا جوړ شوي تولیدات ځانګړی ځای او مقام ترلاسه کړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا ریډیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه مو اوریده. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اوریدل به نوې پاتې کړي. که بیا هم ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي، نو په www.voapashto.com باندې اوریدل مه هېروئ.